پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
در لغمان چارواکی دغه راز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تیره شپه څه تیر شول؟
تیار سر یو ماشومان په ډله ییزه توګه مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې و. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تیره شپه لغمان سکول سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرد فروش هم ښه ګلان داسې ګلان لرسې د 500 نیولې ته 5000 پورې هم ګل ښه.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د لغمان چارواکي وایي د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغان نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي او د اروپایي ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حملې پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیه قمندان لطف الله کامران د ده په خپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلا وضعیت کنټرول ده او آیات هم راغلی ده. لوی صاحب په راست کې ده، هغه مشکل نشته او وضعیت کنټرول ده.
ښاغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان ولی رحمت الله زیارمل ویلي وو چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقات ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پانه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پانې له مخې په دې نښته کې 10 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې 8 افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشي کېدو لپاره تېره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشي شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړې. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي. د افغان د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشرې یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وان دیر لین تېره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاس سختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلي وو. او په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایي لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونۍ پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه 1.5 متره لوړه په دې برقي وسیلې کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لرې کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو جګړو او دغه راز پر ولسي خلکو یې د اغېزو موضوع ته ځانګړی شوی. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وایي پر مهترلام ښار یې د طالبانو برید په شاتم بولې او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تصفوي عملیات په دې ولایت کې روان دي او له تېرې شپې راهیسې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ریاست اوپراتیفي مرستیال په ګډون 110 تنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي وظیفوي غفلت په تور نیولې او ترې تحقیقات پیل شوي دي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
پر مهترلام ښار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوځ د لنګار ولیشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. پر دې ښار د طالبانو برید د دې سبب شو چې د وسوال پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عبدالله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوځي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام ښار د طالبانو برید ناکام کړی بلکې دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د مهترلام ښار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تېره شپه وویل د لغمان مهترلام ښار کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیاد مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې د پیل راهیسې نږدې 10 امنیتي پوستې نیولې او ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت ډېر دبي بلخوا بیا د لغمان والي رحمت الله یارمل وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو 113 تنه یې د وظیفوي غفلت په تور زنداني او ترې څېړنې پیل کړي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د خغلی یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شوي او کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اوپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والي په ولسي جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي وو چې ګنې په دې ولایت کې د شتنه خواله او فساد تر شا لاس لري. خو د وکیلانو بیا پر والي یارمل تور پورې کاوه چې ګنې خپلو چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغېز کړی دی.
په هم د لغمان په وضعیت کې تمکیګ په لغمان کې د ورستیو جګړو له امله د راپورونو له مخې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ازادي راډیو خبریال راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې آیا د لغمان د جګړو بې ځای شوي کوم بل لور ته هم تللي، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنئ. تر اوسه پوری ثابت شوی نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه علیشنګ، دولت شاه، ولینګار ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یا د جګړو له ګواښ سره مخ دي، دغه سیمې خلک ډیر کمی مرکز مهترلام ته راکډول شوي دي او ډیرې په خپلو سیمو کې لا پاتې دي او ځینې نورې بیا نسبتا آرام سیمو ته کوچېدلې دي، ویرې نه چې که چېرته جګړه توده شي یا هوایي بمبار ونشي یا توغندی رانشي یا نور داسې کومې پېښې رامنځته نه شي، نو د دې د ویرو نه نږدې سیمو ته کوچېدلې دي او مهترلام ته د ډېر نه راتګ علت دا ښودل شوی دی چې شاید په لارو کې ماینونه ښخ وي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي. خو د ما چې شیبه مخکې د علیشنګ ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک شیراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې د دولت شاه ولسوالۍ خو ټول خلک په بې ځایه شوو کې راځي، ځکه چې اکثریت یې وتلي دي او د الینګار او دولت شاه ولسوالۍ د علیشنګ ولسوالۍ بخې د دغو سیمو خلک ډېر کم یې بیا خوځېدلي له خپلو سیمو نه او د جګړې د تودېدو له ویرې او له ګواښه له یوې سیمې بلې ته کوچېدلي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتما په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري، دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډ هم ورکړی دی چې که چېرته دا اړتیا شي نو کولای شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم اوږه په اوږه د وسله والو مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان د امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولای شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته لیدل کېږي. صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت غنم کرل شوي دي، سبزیجات کرل شوي دي، غنم تقریبا په پخېدو دي، د لو وخت رسیدلې دي او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویر رامنځته شوی ده. ځایي مسؤلین همدارنګ ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو هغوی اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېره صدمه ملکي خلکو ته رسېدلې ده او باید دوی سره مرسته وشي چې کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. لدې مخکې په کندهار کې هم دغه اندېښنه را برسېره شوه، له جګړو سره د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې فصلونه رسېدلي وو خلکو خپلې مینې پرېښې وې د جګړو له امله او خلکو ته هم ډېر زیانونه رسېدلي دي، کور ودان. بیا هم له لغمان لرې نه ځو، په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟ په لغمان کې مو له یوه مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د فرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته را رسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تا دا می قوا وی راغلی د هغوی مخه هم غلطه تفکړه.
اعتبارځای صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځای اوسیدونکو له کابل سره د غرض ولایتي چارواکو سره خپل اندیشنې شریکې کړې وي. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان اداري په رهبریت کې شذو قرار لري، د دوی د
بکفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه. هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شوه چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان والی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سل تنه امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
که زه درته وایم، د لغمان امنیت کمانډان، پخوانی کمانډان چې عدالت فدایي و، هغه چې کومې ورځې راغلی و، حتی کور ته په رخصتۍ هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان والی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن شوي دي، دوی په کومو ساحو کې ډېر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنګونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال یې وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سر غوږ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډېر مظلوم او بې وسه و دي، د خپلو اولادونو د انتقال وسې نه درلود، هغوی په خپلو کورونو کې پاتې شول. اکثریت یې هغه بې وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږو.
په دې زیات موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلولو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلول؟
ګاونډي ولایتونو نه، لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار، دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کن لغمان ولایت را انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده، د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قمندان ده د لغمان، کم تجربه او دی او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د ده فاصله چې لغمان ولسونو ده سره همکاري کته کړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلې حال او خپل نظر سره شریکو، دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورسته او جګړو او دا چې د جګړو پر ولسي خلکو ته اغیز کړی، د موضوع ته ځانګړی شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو آنلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاک او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپ یې هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پرختیا خبرې وشوې. ښاغلی غوریانی په یاده غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ګړی ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نو موږ د غشن زیاته کړ چې یاد وزارت هغه سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه آنلاین غونډه کې د اروپای ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لوکوول چې د اټکل لمخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نوموړي وویل سکل د دې ولایت په 115 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 1400 ټنه وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
د اروپای ټولنې مشرانو په بیلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده وروسته له هغې چې پرون د بیلاروس رژیم د راین آیر یوه الوتکه له خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک کې ناسته کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کېږي. نور په دې راپور کې
د بلاروس د رژیم لخوا د راین ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼو یې پر بلاروس د شته بندیزونو د لاسختېدو غوښتنه کړې ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین بېګا ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي په بلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د راین ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشرې داسې وخت په بلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د مې په 24مه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بلاروس لخوا د راین ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د راین ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته روانه وه چې د بلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناستې ته اړ شوه. بلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یو میګ 9 جنگي جټ د راین ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګي لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناست و. همدا چې الوتکه د بلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اګست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخې ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلي ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او ځورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. د دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان کې د بلاروس د برخې څارونکې عایشه جنګ ویلي تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه 416 زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي په رارسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخ کړو د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې بهرني ځواکونه له سیمې نه وځي بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کېږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو رپورټونه خپرې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کوي چې په دې لړ کې امریکا غواړي د افغانستان او سیمې څخه د روسیا او چین پر ضد کار واخلي. ورځپاڼې همدارنګ ټینګار کړی چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوځي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورځپاڼې پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینا یې چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانې هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخې اډې جوړې کړې دي. ورسپانې د کشفي او پراتفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې دغه اډه د ډیورن کرښې د سختې نقطې په اووه تر اته کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې لس هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو څاري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هېواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډېری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې په روان کال کې د جګړو له امله سل زره افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اورئ په وروستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمنځ د ګلانو د روزنې دود او فرهنګ وده کړې او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلو مزار سیمې کې یو کلی د ګلفروشانو په نوم یادیږي. د چلو مزار سیمه د کندوز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو تر څنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمې اوسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له 1.5 کال راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خرید فروش هم ښه ده. ګلان داسې ګلان لرم چې د 500 نیولې ته 5000 پورې هم ګل شته ده. هغه هم شوقیان اخلي. هر څوک دا ګل اخیستلی چې کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، یعنې 500 خو د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو زموږ منطقه کې اول ګل فروشي تلا ما کوله، اوس فضل د خدای زموږ کلی د ګل فروشانو په نامه تبدیله شوی ده. فضل خدای راضیه سوله د خپل کسب نه مقصد دغه نه دمګه روزي او دغه نفقه نه دغه نه تخپله.
نو موړی وایي چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډول ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکې شب دي، اندي جیریبن دي، دا وطني جیریبن دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نمونه زیات دي. نو د نور جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، لیران لاره وړي، بیا کابل نه موږ راوړو، او نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي او خپله ګلخانې لرو. ورته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو. هر نو ګل نه سي راوړي، د بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په لس زره موږ اخیستی ده، دلته قلم چکو نسل ته ناخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منگا تا پاتی والا کدا دنیا لگو یکا جی دا دی گلان روزل هم کو چیر می خ گلان تا کتل هم را وڑای می دا هغه رنگ ته ما سره دیم شال په قندوز کی چا سره منست دی گل پایوان د پوری هم منگا ډیر ک مایرات لرو پکې ته دا گل کی مثال یو بوټای دا د کی و رنگ شپګ رنگ پایوان دا پکې څه نه بیسې اند کلارم پاک گل گل خانه دا.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوی دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخپله په دغه ټایګر ګلانو کې داسې ګل لرم چې 200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړی ده. داسې ګل د مثال لکه دین ده و دغه یو نیم زر مې باید پیشه ده. دغه 500 یو غوښتل ور مې نه کړه. داسې ګل هم ستا ده چې 5000 شپږ زره و زره ل زره پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خوره وړو. دلته به
د کندوز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوښې ګلان اخلي. له دوی څخه یو هم څلوېښت کلن حبیب الله دی. هغه وایي چې د ګلانو روزنه د چاپیریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دوه درې ګلان مې مخکې ګلان مې اخیستي دي، وړه مې کور ته کښېنوم. موږ شوقیان اسو ګلان چې څه قیمت ولري کوم قیمت یې نشته ده. دا ډېر ښه ده. دا د آب و هوا لپاره هم داسې ډېر ښه یو د سهار کې جګېږي چې ځې دا ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي. دغه نه
1.5 کلن محمد هارون چې په مختلفو رنګونو کې لس ګلدانه ګلان اخیستي دي، هغه وایي چې د ګلانو روزنه خفګان لمنځه وړي او انسان ته خوښي ورکوي.
راغلم ته ګلان واخلم، ګلان کندوز کې ښه ګلان دي، ګلان ښه ګلان لرو، وستلان هم ګلان لرو، ګلدانۍ والا هم لرو، بیدون د ګلدان هم ګلان لرو، کور ښایسته سي، چاپریال ښایسته سي. موږ کوشش لرو ځوانان ته بخښ ټول کوشش لري همداسې خپل وطن ښایسته کړي او ښایسته جوړ کړي.
په کندوز کې د چاپریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې، بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله یې په چاپریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې مو د اونۍ 15 دقیقې بحث دی په افغانستان کې، البته په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو جګړو او پر خلکو یا ولسي خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی اوروي.
د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان امنیه قمندان لطف الله کامران د ده په وینا د جګړې له ډګر څخه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی. له دې مخکې د لغمان والی ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې شندې شوي. د چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو غوښتل تیره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه یې مخه ونیوله. دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې 8 تن افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د افغانستان نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د اف د نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک د څنګې مشرې ویلې دي چې افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په منسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست توقیف کړ، او په ایټالیا کې د یوه هوایي لفت یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د 15 دقیقې په اونۍ بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې بحث کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا چې دغو جګړو پر ولسي خلکو څه اغېز کړی، وروستۍ بېلګه هم په لغمان کې وروستۍ جګړې وې چې ویل کېږي د له امله یې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. یوازې وضعیت په لغمان کې دا ډول نه دی، پر لغمان سربېره دغه راز په هلمند کې هم وروستیو جګړو ډېر کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي. کندهار کې هم په تېره بیا ژېړې ولسوالۍ کې په زرګونو کورنۍ له جګړو بې ځایه شوې دي او ډېرې هم بیرته خپلو سیمو ته په سیمه کې د ماینونو د ښخل شوو ماینونو له امله نشي تللی، او ډېرو هم د ماینونو د چاودنو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په اروزګان کې هم وضعیت دا ډول دی، بغلان کې هم او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وروستي راپور کې وچا ویلي چې د روان 2020 کال له پیل راهیسې د جګړو او د غرض د قحطۍ له امله په افغانستان کې نږدې 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او ډېرې هم بېرته خپلو سیمو ته نشي تللی، ځکه چې په سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د غرض وچکالي هم هلته په خپل حال پاتې ده.
نن په خبرونه کې لخپل میلمنو سره پر همدې خبرې کوو چې ورسته جګړو هغه سیمو کې چې دوی اوسي او پرې څارنه لري ولسی خلکو ته څومره زیان رسولی دی. د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر مو میلمه دی او دغه راز له شمال ختیځ څخه هم قدرت الله صفای قومي مشر دی او مدني فعال دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بلې قدمونو میلمنو بلې بلې مننه ستاسو غږ اورم. کور ودان غوښتم چې آیا تاسو سره په لاین کې یاست کنه؟ کور ودان لومړی به سمندر صاحب تاسو ته درشو. تاسو دغه وروستۍ جګړې څه ډول ارزوي؟ لدې مخکې خو هم په افغانستان کې ډېر جګړې شوې دي، په ولایتونو کې ډېر کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. آیا کوم توپیر وینئ دغه وروستیو جګړو ډېر خلک له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي؟
و تاسو اورېدونکو او ټولو دوستانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک کې زموږ په ملک کې دا ور نور مر کې او الله پاک کې پر موږ باندې رحم وکړي. الله پاک کې ومشته یوالي او اتفاق راکړي چې د دې غمو سره ځان دې وکړي. الله قرآن کې وایي چې د الله د دین پر سي په لاس ونه سي پر کې موږ جوړوي. مشته دې الله پاک د یوالي څو فکر راکړي او د پرې کو یا لازم شل لري کې. نو ستاسو جواب په دغه کې وداو ما غوړی.
ستاسو غږ صفا اوریدل کېږي، مهرباني دمه ورکړي.
شوشه نو دا جنگونه او نور جنگونه ډیر فرق سره لري او فرق دا سدي چې دا زموږ ته فقط دا ارغنده او پولیسوالي کې موږ په دغه لږ ورځ کې د 200 او د 300 پورې ټپيان او شهیدان یې موږ لرو او موږ شنیان شې د ټول د یخ خپل ته زموږ خلک مرسول ته دا جنگونه په یخ کې شروع دا یو داسې ناورین رالي چې د دې زه هر څو نه وایم زه خپل داسې الفاظ نه لرم چې ودې ته وکاروم او یا ودغه مظلومان یا دغه کشنیان یا دغه یتیمان چې د دې ماچ په کومو په خپلو سترګو هغه د یخ مړه کشنیان یې دلیل دي او الله پاک چې نور دغه شان په ما نه ویني او الله پاک چې په ما باندې اوري.
دا تاسو بخښنه غواړم، تاسو دا د یخنی یادونه وکړه. دا تقریبا یو د جګړې یو بل اړخ دی. موږ اوریدلی وو چې ژړې ته چې بیرته خپل خلک خپلو اصلي مینو ته ورګرځېدل نو ډېر ماینونه هلته ښخ شوي وو، ډېر په ماینونو والوزول شول. چارواکو ویلي وو چې موږ دوی ته ویلي وو چې تر څو پورې سیمه له ماینونو نه وي پاکه شوي باید بیرته را ونه ګرځي. اوس تاسو د یخنۍ یادونه کوي، آیا د یخنۍ مخنیوی نه شوی کېدلی؟ مرستندویا ټولنو او نورو مهرباني.
او دا چې اوس یخنی دا یو دم چې یخ رالی دا خلک ډېر را ډېر څوله دا زموږ د کورو دروازه هم تیر څوله او دولت و دې ته دونه تیاری نه درلوده، ولی خو دولت په خپل په جنگ کې شکیل دی. هغه دغه نه لري ظرفیت نه لري چې د زورو کورو د پاره دي یا چاټونه ولري یا د خیمه ولري یا د دې ډېر غټ بندوبست ولري. د خپل بوته پورې ارکرب خپل چاته ځای ورکړي.
بله سمندر صاحب تاسو زما راغوري. بله مهرباني.
او تاسو څنګه راغورم؟
بله تاسو
دا خلکو چې بده سره چې ورته کول چې دی به راغلی ولا نو د پلاستیک واس لا نه ورته دی ډیر یخو نو په دا کې د شپې به خلک را روان وو، د ورځې به شو د وښنیان روان وو چې چا به په دې وخت کې دی تر چې دی کوله په دا وخت کې به شپه او دوی
سوي
په دا کې وخت کې به وښنیان
سمندر
څنګه ژوند د لاس ورک
سمندر سره تاسو خو مخکې خبره کوي اوس خو هوا ګرمه ده، یعنی دا د کوم وخت خبره ده چې حالت یخنی وو؟
دا خو چې اول جنگونه شروع ول دلته دلته ډیر یخنی ول چې هغه اوس خو دی اواز سم ده.
بله مننه.
دا اول سره څه دروسه پوری بیا دا مینه نه چې په کورو کې دا مینه نه چې چې په کور کې په یو خونه کې داسې ځای نشته چې په هغه کې که یو تلویزیون پروت وي، که یو بکس پروت وي، که نغره وي، په هر شي کې په لار کې په دې کې مینونه داسې مینونه کرل شوي دي چې د دې هېڅ دغه نه کېږي چې سړی په ډېر لږ وخت کې کنټرول کړي. دا ډېر اوږد وخت غواړي او د سلو سه د دوه سوو کسانو سه تر پنځو سوو کسانو پورې موږ تلفات لرو په لوی کندهار کې.
بله، که اوس راته ووایه چې وضعیت په لوی کندهار کې په کومو سیمو کې نارام دی یا نکراري ډېره زیاته ده، په کومو سیمو کې
اوس؟ زموږ په پنجوایي کې چې اوس راواخلې، په جړۍ کې راواخلې، په ارغمداب کې خپله څوک نه دي ورغلي، چې ورغلي دي هغه په مینو کې دي، ارغسان ولسوالي ده، شوراوک دی، داسې ټول مینشن دی، دا ټول ولسوالۍ کې حالات خراب دي چې خلک راځي مینونه پټ دي او خلک دا کورو والا په دې کې په سل کې نه نیوي، ته د کورو والا دي د جنګ دپاره چې خلک تیاري نه شي، د هغو کورونه دلته نشته، هغو خپل کورونه خوندي کړي دي، دا جنګ ته راغلي، د جنګ میدان لسي.
که راته ووایه چې دغه خلک چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي، اوس خو تقریبا د ډېرو حاصلاتو د راټولولو وخت هم دی، داسې مخکې راپورونه درلودل چې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی، که راته په مشخص ډول ووایه چې اوس د کومو حاصلاتو د راټولولو وخت دی، او فکر کوئ چې آیا دا خلک چې بې ځایه شوي خپل حاصلات له ځمکو له باغونو به راټول کړي؟
زه خپله په سل کې پنځه نوي فیصده دا امکان نه شنم چې خلکو غنم کرلي دي، یا د دې انار دي، یا د دې انګور دي، یا د دې نه اوبه ورکړي دي او نه دروازه پورې هغه شاخونه لبل دي، چې لا نهسته. دغه خلک په ډېرو سختو مشکلاتو کې دي او موږ د نړیوالو ټولنې سره دا غواړو او د اسلامي امت سره او د ټول انسانیت سره دا غواړو چې د دې خلکو سره کومکونه وشي، او دوی هغه وخت چې دغه مځکه پاکېږي دوی د ډوډۍ وسله اوس نه لري، او بل زموږ حکومت چې دی هغه په جنګ اخته دي، هغه خپله دغه سره شی نشته چې د دې خلکو ته یو لاسنیوی وکړي او کومک سره وکړي.
بله، سمندر صاحب کور ودان تاسو ته بیا هم در وګرځو. د شمال ختیس د قومي مشر او د مدني فعال قدرت الله صفای تاسو هم خبرونه ته راغلاست. صفای صاحب کراته وایي چې په شمال کې کندوز ولایت له خلکو سره بیا په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې وې. موږ راپورونه درلودل چې خدای مکړه چې دا کندوز بیا د دریم ځل لپاره سقوط ونه کړي، مخکې دوه ځلې د موقت وخت لپاره سقوط شوی و. آیا هلته هم وضعیت همداسې ده؟
اره صاحب، موږ د کندوز نه تاسو ته نورو محترمو کارکوونکو ته د ازادي راډیو همداسې میلمه سمندر صاحب ته درستو افغان ولس ته د ستاسو تاریخ سلامونه احترامات وړاندې کوم. او ستاسو د سوال په جواب کې دا داسې عرض وکړم، د شمال شرق یا د دغه حوزه چې زمونږ دغه دم ګړۍ د درې څلور ورځو کې بغلانونه کې جګړې تودې دي، او په کندوز بدخشان جزایر کې کله ناکله ولسوالیو کې جنګونه دي، او دا دوه درې ورځې دېخوا ارخونه تخار کندوز او بدخشان ښار هم ده، او زور د جګړو زیات په بغلان کې روان ده. بلې،
موږ بدخشان درایم، وردوج څخه پرون راپورونه درلودل چې هلته وسلوالو طالبانو پر ډیرو امنیتي پوستو بریدونه کړي وو، د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستو چارواکو د ډیرو مرګ ژوبلو ویلي وو. که راته ووایه چې وضعیت د افغانستان په شمال ختیځ حوزه کې، آیا یوازې بدخشان دی که نور هم؟ په وروستیو کې ما وویل چې کندوز آیا دغه اندېښنې اوس رفع شوي؟ وسلوالو طالبانو وویل چې ډیر نږدې راغلي تر کندوز تر ښاره پورې ځانونه رسولي دي.
ستاسو معلومات درست دي، همداسې په بدخشان کې د بعض ولسوالیو کې عملیاتونه روان دي، د طالبان لخوا حملې کېږي او دولتي ارګانونه د هغې خپلو سیمو نه غواړي دفاع وکړي. همداسې په بغلانونو کې د څو ورځو څو شپې مسلسل جنګ روان دی. کندوز کې هم د کندوز مرکز شاوخوا ته طالبان داسې اوازه رانږدې شوي چې موږ به په دې ښار حمله کړو، دا به نشو. او امام صاحب ولسوالۍ باندې حمله وشوه، هلته هم دواړه خوا تلفات هم موجود دي. هرچي کې حمله وشوه، بله شپه ولسوالۍ دشتهرچي کې هم هلته تلفات دواړه خوا موجود وو. خان آباد کې حمله کړې وه. همداسې بې ځایه شوي خلک زمونږ هم د خان آباد، د اختاش ولسوالۍ، د قلعه زال، د امام صاحب، د هرچي ډېر زیات دي. دلته غو د مینونو ډیر خطر نه لیدل کیږي. دلته یو موضوع ته فرق کوي، فرق دا ده تفاوت دا ده چې دلته کله جنگ روانیږي هلته خطونه د جنگ ځای په ځای کیږي، یا کوم کورونه چې دي ګڼ مېشته سیمې دي خلک ځای کیږي او نور ځای ته په کډه کیږي، ډېر سختو ستونزو سره مخ
کیږي. همدې موضوع ته راشو چې جنگونه په بیلابیلو بڼو پر خلکو ناوړه اغیز شیندي. کله چې یو څوک د جګړو له امله له خپلې سیمې بې ځایه کیږي، نو طبعا ډیر شیان تر شا پرېږدي، که ځمکه ده، که باغ ده، که مالونه دي، که بل څه دي. که په مشخص ډول راته ووایه چې دلته چې اوس په شمال کې مثلا هغو سیمو کې چې جګړې نښتې دي، خلکو ته څه ډول زیانونه رسولي دي؟
جګړې خو تقریبا خلور لسیز شو جنگ روان ده، خو دلته اوس دغه جګړې دې لپاره خلکو ته ډېر زور ورکوي، سختې تمامېږي چې د سولې پروسه روانه وه، خلک ډېر امیدوار وو، ډېر په تمه وو چې دا سوله به کېږي او دا به سر نیسي او دغه اوربند به دته ایجاد کېږي، دواړه سره نور په دې ملت باندې رحم کوي. دلته خلک ډېر ناطاقته دي او دې ورځې چې په کندز باندې هم داسې آوازې وي چې حمله به کېږي، خو خلکو تقاضا دا ده د دیقانانو د زارعینو د بزګرانو چې موږ د حاصلاتو وخت د ټولولو د غنمو د نورو غلجاتو په دغه وخت کې دواړه خانه د خلکو تقاضا هم دا ده چې دوی دې په دغه ملت باندې د کړېدلو خلکو باندې رحم وکړي، ډېرې جګړې نه کوي، موږ د حاصلاتو وخت سره ټول کړو. بیا د دې موږ وخت د دې جګړو د لاسه زیانونه لیدلي دي، اواره شوي یاسو، بې ځایه شوي یو، کمه تم کومک شوی د هغه مشکل نه دی حل کړی او زیات کومکونو امکانات نشته. البته نو دغسې یو تشویش خلکو سره شته، نو تقاضا هم دا ده، خدای وکړي چې دواړه خوا ومنل شي
مدته
پورې د خلکو ته صبر وکړي تر څو د خپلې غلې دانې ټولېږي.
سپای صاحب، تاسو د جګړو یادونه وکړه، بغلان کې هم وضعیت همدا ډول دی. ما پوښتنه دا وه چې ډېر کسان خو له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او ډېر نور هم اندېښنه لري چې چیرې جګړې تیز شي نو دوی به کوم لوري ته ځي، یعنی کوم لوری به خپلوي. په هر صورت مننه کور ودان، بیا به هم تاسو ته درشو. سمندر صاحب، که راته ووایه چې دغه جګړې چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې تیز شوي دي، تاسو وویل چې دا توپیر لري له مخکنیو، آیا فکر کوئ چې مثلا دغو جګړو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي؟ کله کندهار نه اور اخوا تاسو یو تصویر ورکړي چې په هلمند کې وضعیت څه ډول دی، له خلکو سره به اتمن غږېږي، زابل کې، په اروزګان کې، په نورو څنګلورو ولایتونو کې؟
مش پختله مش ولس یو زختله د کلی سره يم او زما ټول ژوند د ولس سره دی. زما پختله دا یو شی دی، ولس دونه تنګ دی چې یو باوري باندې پمځک کې یو باوري وکړي، شمسي ترکشې دی، اجنیټر ترکشې دی، چالات خراب شي، دا په دې مابین کې غل راځي، بیا دا غدې شان وړي دا شمسي وشي. اوس نه دی ابا چې کولای شي نه غنم کولای شي نه فصل اخستای شي. موږ په داسې یو حالات کې یو لکه هغه د جنت د دوزخ تر مابین چې ولاړې سړی، نو که جنګ شروع یې داسې دی چې حالات خراب وي لکه په دوزخ کې شي، او که چیرې حالات بیا نورمال وي بیا نو دی دی لکه دا زموږ سا وځدی ده، لکه چې موږ یو څو ورځې سا پیدا کړو لکه په جنت کې چې ګرځو، چې فقط دغه دوغنه سا وخېږي. دا چې یو دایمي اوربند رانیسي او یو دایمي یو فیصله رانیسي، په دغه حالات کې ولس په سل کې اته نوي تصاده ولس تباه دي. ولې هغه د جنگ سړی چې د هر ځای راځي دغه کور محفوظ دی، هغه خپل جنگ ته ادامه ورکوي، بیا یا چټي یا مړه شي چې دی هغه چې د خپل کور ته ځي د نور کور محفوظ دی. دلته ول بارا کم دی په دغه علاقه کې چې جنگونه دي، او په کندهار یا په هلمند یا په زابل په دټول دغه د ارغسان ماجر وز دون راغل دي، په دې بیش په دې بولدا کو په دې کندهار کې دون راغل دي، دا د معروف دون ماجر راغل دي. چې فکر کوي اوس دا دی نه دی چې سړی اوس پیشه باندې وایي اوس کدا جنگ نه سړی بابا چې و چې موږ ته ډېر دون تاوان راوړی دي چې موږ سانو څوک شای. نو یو خدا خرابې دي چې دایله خراب شو، کورونا ونه نه دل څړکان خراب شو، خلک شي دان څو کښنان شي شي دان څو، یو خدا مسله ده. دوم دا دي چې اوس ته د وچ ډوډۍ د پارم څنګه چا کولای او خو چې کې د ستو دوه پرکان په مابین کې راځي چې دا یو فریق سره وایي هغه مرګره، دا بل فریق سره وایي هغه مرګره،
نو توخ به یاد یو پریک پالاکه کی ابل بل پریک پالاکه کی
بله
کته دولت پالاکه کی ابل پریک دنه پریج نه کپابل علاقه کی ابل دنه پریج نه
بله لاس
ابل کزمو ولس تپاس
بله لاس
ولس سو کو کر سره
بله سیمه ام لاس پلاس کیږي د ثابت دی وګ دی مودل لپاره هم یو لورې پر ولکنه شټینګولې کور ودان د یو څو اوریدونکو نظرونه بو وره چې لخپل سیمو به زیات شوی چې دوی تستونز لري بیا بستاسو نظرونه پر وورو
دا نه کراغلی يم
کراباغ لو
چنګ ولو بدا دی ولو طالبان په قران نه مات کورونه ما وانن ولا گیدو کورونه لا ګر کورو ګری مې خپل مسای زخمې سواله هغه په زمانو څنګه مې وریا پاته دا ځوان ګنده دا سوال مسیان مې راځي دا ورځې ما خدای جنگ کم شروع و ټول تمام دار سواله دولت کوما کوړو زوی کوما کوړو شاو د تل نيستې له په دې ورځې د جنگ راغلی و زوی نه نه چارې راغلی و نه څوک له کور و شي نه چار نه یو کور ما وان و نه ګد نیم کور مې کړ څولو و زمانه اوس پنګره می وری په اته د مسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانې کې په لوکټو کې په کډو کې میزان راستنې ته تا په کډای مې لري کې وو کور په دایو کور په راته په کډای مې لري
دغه د شابګل نوم یې دغه سره وتیری چې په ګول اسور په دوه پښو ملاقات چې ما راشتلی دای د بل پر ترګه ګرځو ته راځو په اډه کې ګرځو چې په پیډا کو کچ پانه وینې په ترتیم سلطان ته کړی په لور ته ونی سن ایا لون مې کښنا کښنا دغه مې چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره ناست یم د خدای د پاره یو رس پر پیډا کو هغه نو واسم سلطان ته چې ته کړی په لور ته ونی ته ځونی کړه چې په کندو لګا کې شنو یو څه سره بل نن رینا نه لرم د شپه په نه یم
هم تر پاره ورې سره
د پدان په لکه باندې ګرځم تاسو څنګه غواړئ موږ له ماتره یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
مې وایي چې کومه مرته سن اس کورو چې مر نو وایي هر څوک نو ویلی وایي دا ما د خلالو ته بلای دا مې د ما
د خلالو ته ما
ما مکر خلک څوک نو سن
تاسو سره چا کومه کړی دي
یو چا ولا کړو دا کومه ده چې تاسو دکان در شولات شو چې
مصطفی ما د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا چې په میوند ولسوالۍ کې که څوم تاسو خبر یاست ډېر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دي نو په دې خاطر د ازمر د میوند ولسوالۍ عام ولس ټوله را کړه سوي دي که ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای ته کړی مطلب یا شاته راغلی یا هغه مچ کچه کم د امن ځای پیدا
د څو تنو د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه مو واورید البته بې ځای شو چې د جګړو لامل لا خپل امین پرې کې دي د ازادي رادیو خبري اعلان سره څرګندونه کړې وي به صفای صاحب د دوی خبري مو واورید د ډیر یو بد ژوند انزور ورکاو تاسو چې دغه سي وضعیت ویني ولس څه کولای شي په ولس جګړه تپل شوی جګړه کې راګیر دی خو کله چې یو اوس ول دغه سي وضعیت سره مخامخ کیږي نور ولسونه د مرستې لاس ورغځوي آیا دوی دغه بې ځای شو زپل شو سره تر اوسه پورې ولس کولای شي چې مرسته وکړي افسوس خبره ده
د
دې
سره
دغه
ولس کوم خوند یا کومند چې موږ راوځنه وو شو د الله غرور څخه د مېوان نو د ټول حقیقت دی خو تاسو دې خپل اور رحمي افغان ولوس باندې ا دښته دا کړهونه ورس ورس په ځای کې دی بل یو د خلکو کله په جګړو کې د ځای کېږي او د ساحو کې جنگ جګړې دی نه کېږي کورونه خرابېږي دغه مواشي معلومه د منځ کې حیوانات همداسې کوم څه چې لري هغه په دې په بار بار څه بې ځای کېږي هغه د لاسه ورکوي ځان خوندي ځایو ته نه شي رسولی مالداري تقریبا د کندوز شاوخوا نه بېخي د کمېدو ده همداسې سر فقط سر باسي کله چې جنګ و جنجال وي او دا دواړه خواوې هسې د هغې ادار کوي چې موږ د ملت د ولس غم کېو
رازو هم دې خبرې ته صفای سر رازو هم دې خبرې ته وخت ډیر نه لرو که تاسو نظر واخلو تر پرونه پورې داسې توجه کېده چې د افغانستان جګړه رواده او په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي اوس چې بهرني ځواکونه وځي
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه جګړه سمه ده چې په افغانستان کې بیا هم دوام وکړي؟
نه هرگز نه. مونږ د خزاد د پیشنهاد دواړه خواته دا ده چې نور د جګړې نه د لاس واخلي، بیا په دغه افغان ولس باندې بېرحم وشي، په خپل ځانونو باندې بېرحم وشي، خپل اولادونه ورونه دې نه تباه کوي، خپل میندې او خویندې دې نه بې اولاده کوي، نه بې وروره کوي، په خپل ځان دې مرحم وکړي، په نورو دې مرحم وکړي، نور د جګړې نه لاس واخلي. جګړې نور د خلکو حوصله نه ده پاتې، او کله چې دوی جنګ او جګړې کوي، د خپل د ځان د بقا او د دفاع لپاره دواړه خواره هم نه کوي. په ملت باندې هر خوانه قانون او غټې وړې درنې وسلې ورول کیږي.
بلې کور ودان مننه سمندر صاحب. تاسو د درزو دغه چې ما مخکې وویلې، له مختلفو لورو خلک غوښتنه کوي چې باید اور بند وشي، جګړه باید ودرول شي، نور په افغانستان کې د دوی په خوله جګړه نور روا نه ده، یو افغان بل افغان وژني، ولسونو کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا همداسې انګېرل کیږي چې نور باید د جګړې ډز بند شي؟
زه په خپل یو شهیدی ټول ولت زما خبره ده کده ده.
بلې سمندر صاحب تاسو مهرباني.
زه په خپل یو شی وایم، ټول د افغانستان ملت چې هر ټول مسلمانان دي، پنځه نوي فیصده یا اته نوي فیصده یا نه نوي فیصده، موږ ټول مسلمانان او افغانان دا غواړو چې جنگ بند شي. ولې؟ په جنگ کې چې دی نه علم کېږي، نه تحصیل کېږي، نه پرمختګ کېږي، نه دین زده کېږي، یو شی نه کېږي، واشک تیریږي. نو هر انسان چې په افغانستان کې اوسېږي، که د افغانستان د باندې هم، هغه د انسانیت په خاطر باندې او د اسلام په خاطر باندې، پر یو انسان باندې دوغونه تکلیفونه او دوغونه زحمتونه پر یو چا د چا نه پېرزه کېږي. زه دا وایم چې ځینې خلک ژوندي دي، زه دا پر ایمان باور در کوم چې دا خلک په مرګ خوشحاله دي، چې دغه حالات نه شي زغملی. خو دا د انسان خو هر حالات نه اوس کوژه که تژه که ښه یې خو یې ناست دی. موږ په یو شی دي، زموږ په دولت باندې غږ دی، په دولت کې هم داسې یو ناکایي کړي، یا قاچاقبر، یا ډالر ماس، یا شرکتان والا، شل شل پنځلس پنځلس کاله کېږي چې هغه په نظام کې دننه دي، خپل کار کوي، هغه د ولس پروا نه لري، هغه جنگ واړي، په جنگ کې د دې ګټې دي. موږ خو پر اصلي خبره خو موږ پر دولت باندې غږ کوو چې هغه په دنیا کې سفارتونه لري، هغه دې خپل اصلاحات.
سمندر صاحب وخت کم لرو، که راغونډې کړي
ټول هغه خلک
وخت کم لرو، بخښه کړه، خپل خبرې مو سره راغونډې کړي، مهرباني.
زه په خپل دادی په دولت باندې دا ځکه کوم چې دولت په خپل نظام کې اصلاحات راولي.
کورونه
دا جنگونه ډیری چې تین په دې کې 50% ملګرتي او 50% د اصلاحات نه راوستل، ځکه چې دا جنگونه د دې طرف هم ډیری.
کورودان مننه. د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر، او دغه راز د شمال ختیځ حوزې قومي مشر او مدني فعال قدرت الله صافی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان له تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو اوري، هر ورځ د سهار له 2 بجو ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو.
اوخ کی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا نہ پخلا دونا دہال ویلو سے منشتا دگیلو ڈکا ڈک زڑ گے بطور ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی تو رو خاورو خاورو لمی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا
د خبر په خزو می وړې زلې وی پکټ دا جنازې می چړې دلې وی کنا د خبر په خزو می وړې زلې وی کنا